السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفي الله ستانکزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا پروګرام تر 3 بجو دوام کوي چې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه اورئ. په دویمه نیمایي کې تر ډېره پورې تاندې څانګې او حقیقت ستاسو پروګرامونه درته خبرېږي. په لومړۍ نیمایي کې به مهم راپور دا وي چې د افغانستان ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د سولې په برخه کې له هرې هغې هڅې هرکلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. د جرګې په داسې حال کې دا څرګندونې کړي چې نن د وسلوالو طالبانو سره د افغانانو، البته د یو شمیر افغانانو او ځینو بهرنیانو په ګډون د پګواش مؤسسې لخوا په قطر کې غیر رسمي خبرې روانې دي چې تمرکز د سولې روان بهیر دی. په دې اړه درته مرکه هم خبرو او بیا اوري چې یو شمیر فعالانو او په ګوانتانامو زندان کې د بندیانو د کورنیو غړیو نن د امریکا سفارت په مخ کې مظاهره وکړه او د امریکا یو غوښتل چې د ګوانتانامو او بګرام زندانونه دي وتړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وای.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وای تروریستان له نورو هیوادونو افغانستان ته راځي. یو شمیر مدني فعالانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه او ټاکل شوې په کابل کې د ترکمنستان او افغانستان یو ګډ اقتصادي غونډه جوړه شي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وای تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته راځي. محمد اشرف خانی د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل:
تروریستان څوک دي؟ دوی افغانستان ته له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځني ختیځ کې لارې به هیوادونو راځي. دغه خلک له افغانانو سره کومه لانجه نه لري. دوی یوازې زموږ له خاورې استفاده کوي.
ولسمشر غنی په خپل مرکه کې وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو کې ګومان کېده القاعده شبکه لمنځه تللې، خو داسې نه ده. د خبره د غډله یا بیا د ظهور په حال کې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د افغان چارواکو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې راپارولې دي. یو شمیر مدني فعالانو او د ګونټنامو له زندان څخه آزاد شوي ځینو زندانیانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د ګونټنامو او د باګرام زندان دې په بشپړه توګه وتړل شي.
موږ د امریکا پر حکومت غږ کوو، که چیرته په دغو اسیرانو جرم نشي ثابتولای نو باید دا کسان زر تر زره آزاد او خپل هیوادونو ته واستول شي.
مظاهره کوونکو ټینګار کاوه چې په دواړو زندانونو کې امریکایان بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړې او ټینګار کوي دا زندانونه چې هر چیرې وي باید وتړل شي. او د افغانستان د مالی وزارت وای ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په شپږمه اقتصادي غونډه کې چې ډېر ژر به په کابل کې جوړ شي د ټاپي پروژې د پرمختګونو په اړه بحثونه کیږي. د دغه وزارت وین اجمل عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د دواړو هیوادونو د ژمنو په عملي کېدو هم خبرې وشي.
په دغه شپږمه ناسته کې لکه تیر په شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې بحث کیږي. همدارنګه هغه اور پټلۍ چې د اقینې او انخوی ترمنځ جوړیږي په هغه باندې بحث کیږي.
ښاغلی عبدالرحیم زیاته کړه چې د ټاپي پروژې په لیکېدل به د افغانستان او ترکمنستان د غونډې مهم موضوعات جوړوي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دا ډول 15 غونډه په اشخابات کې جوړه شوې وه. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری سعودي عربستان ته تللی څو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لار هواره کړې. تمه ده کری د خلیج د همکاري سازمان د شپږو خړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د بدغه راز د سوریې د حکومت مخالفینو له استازو سره هم وګوري. د سعودي عربستان او ایران اړیکې د روانې میاشتې په سر کې وروسته لاغه خرابې شوې چې سعودي په هغه وخت کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او د ایران لتون غبرګون سره مخامخ شو. وروسته په تهران کې قهرجنو اعتراض کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو شمېر غړو د دغې ډلې د ځپلو لپاره هیڅ هم نه دی کړی. اشتمن کارتر پرون په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې د سی ان بی ایس ټلویزیون شبکې ته ویلي چې د ائتلاف ځینو غړو په دې برخه کې کافي هڅه نه ده کړې او ځینو یې هیڅ نه دی کړی. کارتر د کوم هیواد نوم ونه خیست، خو تر دې وړاندې هغه د غونډې ګډونوالو ته ویلي و چې په دې جګړې کې ترکیه کولای سي خپلې هڅې لا نورې هم پیاوړې کړي.
By history, by geography, Turkey is in a pivotal position.
دوی وی د تاریخي لحظه او جغرافیایي لحظه ترکیه دلته په وکیلدي موقعیت کې ده. ترکیه زموږ له اوږدې مودې راهیسې ملګری هیواد دی، د ناتو متحد هیواد دی. موږ په کلکه د هغوی ملاتړ کوو او د خپلې خاورې د دفاع په برخه کې ورسره درېږو، خو حقیقت دا دی چې دغه هیواد له عراق او سوریه سره اوږده پوله لري او دا پوله دواړو لورو ته د بهرنیو جګړه مارو د تګ راتګ لپاره ډېره مساعده ده. نو زه فکر کوم چې ترکیه د اسلامي دولت ډلې د پولو لپاره ډیر څه کولای شي. د مثال په ډول د دې کار لپاره ترکیه کولای شي په غیوت کې زموږ الوتکو ته ځای ورکړي. زه د هغوی منندوی یم، خو فکر کوم چې دوی لا ډیر څه کولای شي. نوموړي دغه راز بلومبرګ ټوریزم ته په یوې جلا مرکې کې ویلي چې هر څوک باید خپل برخه مسؤلیت ادا کړي او څوک ترې مستثنا نه وي. اشتون کارتر د جمعې پر ورځ په سویس کې د عراق له صدر اعظم حیدر علي بادی سره د لیدو پر مهال ویل چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه لا پیاوړې کړي. د امریکایي مقام روانونی د شپږو هیوادونو په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو له دفاعي چارواکو سره ولیدل او د راتلونکي کال لپاره د کمپاین پلانونه ورسره شریک کړه. د چین ولسمشر شي جین پینګ د په تهران کې له ایرانی چارواکو سره پر دوړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې. ولسمشر شي د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره پرون ولیدل او د همدې ورځې په وروستیو کې د هغې واد لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره هم خبرې وکړې. ایرانی چارواکو ویلي و چې دوی به د دې سفر پر مهال د چین له ولسمشر سره شپاره ستړونه لاسلیک کړي. له ولسمشر شي سره په دې سفر کې د هغې واد صدر اعظم درې مرستیالان او شپږ وزیران ملګري دي. چین د ایران د لو تر ټولو لوی پیرودونکي دي. د دغو دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2014 کال کې 25 میلیارد ډالر ته رسیدله، خو تیر کال په نړیواله سطح د تیلو د بایو رالوي دوه سره د سوداګرۍ یاده کچه راټیټه شو. روسه لاغه چې د جنوري په 14مه پر ایران نړیوال بندیزونه لري سو، ولسمشر شي لمړنۍ مشر دی چې ایران ته سفر کوي. دغه راز د لمړنۍ چینایي مشر دی چې په 2014 کلونو کې ایران ته سفر کړی. د چین ولسمشر تر ایران د مخه سعودي عربستان او مصر ته هم سفرونه کړی و. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو ویل د ساسکاچیوان ایالت په یو شونځي کې د ډزو پر مهال 13 ورځې 15 تنه وژل شو. د دې ډزو له امله 2 تنه سخت ټپیان شوي هم دي. یو مشکوک کس نیول شوی دی. په کاناډا کې د وسلې د ساتنې لپاره سخت قوانین وضع شوي دي او دا ډول پیښې په دې وخت کې خورا لږ پیښیږي. او رسته خبر ده چې د امریکا په ختیځ او جنوبي ایالتونو کې توپان په سلګونو الوتنې لغوه کړې دي او دغه یوات په شپږو ایالتونو کې بیرنۍ حالت اعلان شوی دی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد د واورو غونډې جوړې کړې دي. په واشنگټن کې وړاندوینه شوې ده چې شایي واوره 15 سانتي متره ته ورسیږي. په امریکا کې د واورو لکبل په ترافیکي پیښو کې لږه لږه اوته نمړې شوې دي. جمعه او شنبه شاوخوا 613 الوتنې چې اکثر یې له نیویارک او فلادلفیا څخه کې دي وڅنډې دي. د خبرونو پای
دا خبرونه په ازادي رادیو ته کې اورګوي پانه هم لوستلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په قطر کې د افغان سولې په اړه طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو سره خبرې روانې دي. البته دا خبرې غیر رسمي دي، ولسی جرګې ترې ملاتړ کړی دی.
غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
په دې اړه د سولې شورا نظر هم درته اخلو. او دا اوري چې افغان ولسمشر تیره شپه په سویس کې د نړیوال اقتصاد غونډې ته وویل چې تیر میلادي کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د حکومت لپاره یو ستونزه وه.
Last year part of our problem was that we had uncertainty. We had a year horizon.
دوش میر افغانانو د ګوانتنامو او بګرام زندانونو د تړلو غوښتنه وکړه.
ګوانتنامو بندول غواړو. بګرام بندول غواړو. شخصي جیلونه بندول غواړو.
کندوز چې سخت نامنې تیر کړی اوس د وسلوالو غلاو شاهد دی. د خلکو شکایتونه په دې اړه درته خبرو. تر پای علم سره پاتې شئ. دوه نیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه. وخت مو په خیر دوه بجې ولسته کې درزول لمړي مطلب ته د افغانستان ولسی جرګې د ریپلاوي وای د سولې په برخه کې له هرې هغه هڅې هر کله کوي چې د افغانستان په ګټه وي د دې جرګې دوه مرستيال نذیر احمد زید شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل د قطر په مرکز دوحه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د پګواش مؤسسې له خوا جوړه شوې غونډه غیر رسمي ده خو هیله ده چې دا هڅې ګټوري وي په قطر کې له طالبانو سره د سولې د غونډه به دوه ورځې دوام وکړي لبلې خو یوش میر افغان کارپوهان دې غونډې ته خوشبيني څرګندوي د تفصیل د ماجی صاحب په ریپورت کې اوري
سره لدې چې د ولسی جرګې اداري پلاوی وای چې په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پاړه د جوړې شوې غونډې جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوی خو هیله څرګندوي چې د سولې پاړه د غونډه ګټه وره تمام شي د دې جرګې دوی مرستيال محمد نذیر احمد زید شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دوی له ټولو هغه هڅو هر کله کوي چې د افغانستان د سولې په ګټه وي
موږ دغه وایو افغانان سولې پارټي د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو خو که خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا د نیبه غونډه کې راټولې شوی وای نو بیا به د سفری غونډو ته ضرورت نه و نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي دې ته موږ لبیک وایو
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي نړیوالې مؤسسې لخوا جوړه شوې د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه لري خو د ولسمشر غنی د ټولنیزو چارو سلاکار ملالې شینواری د غونډې کې په غیر رسمي ډول ګډون کړي پګواش تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې و خو د ملالې شینواری په وینا دا ځل د غونډه پراخه ده او ډیرو کسانو پکې برخه اخیسته لبلې خو د افغانستان د سولې عالی شورا ویان شهزاده شاه د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د قطر غیر رسمي غونډه به هغه وخت نه نتیجه ولري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره زمينه برابره کړي وای په ګواش مؤسسه چې د نوبل جایزې هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د حل لپاره هڅې کوي په نړیوال کې افغان کارپوهان خوشبيني څرګندوي چې د غونډه به ښه نتیجه ورکړي او په یو ډول سولې ته زمينه مساعده کړي د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علوم استاد ودیر صافی د دې غونډې په اړه ازادي رادیو ته وویل
غونډې چې هغه د سولې په اړه کې وی چې هر څوک دایری کې کوم ګټه لري او تاوان نه لري یعنی کله چې دواړه مخالف خواوې هم راوغوښتل شي دعوت شي سره مخامخ کېږي په هغه مسایلو چې د آینده کې لوک لري چې باید وګاږي هغه راوس پوری سره او د دې کې نزدیکی خبرو ته تفاهم ته بالاخره زه دا غونډه ته چې دا ورانولو په خاطر نه ودانولو په خاطر زه خوشبینم
لبلې خو طالبانو هم په یوې لمی کې چې ازادي رادیو ته یې سوالي د ویلي چې د دوی د سیاسي دفتر استاذ په دې غونډه کې برخه لري د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین ترمنځ په تیرې یوې میاشتې کې دوه ځلې سلور اړخیزي غونډه وشوي او ټاکل شوی چې د سلوغې په ولسمه نیټه د دې لړۍ دریمه غونډه هم جوړه شي د قطر د غیر رسمي غونډې په اړه خلک زده او نقیز نظرونه لري خو د افغانستان پاکستان امریکا او چین سلور اړخیزي غونډه افغانان د سولې ټینګښت ته سخت هیله من کړی دی
د ناجی صافی په ریپورت کې موریدل چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانانو او زینو طالبانو ترمنځ چې پکې بهرنیان هم حضور لري د پګواش مسی په منځګړیتوب غیر رسمي خبري روان دي د خبري بعد دوه ورځې دوام کړی او افغانستان زینو افغانانو په غیر رسمي توګه په دې غونډه کې برخه اخیسته د طالبانو هم ویلي چې په دې غونډه کې د دوی سیاسي استاذ برخه لري د افغانستان د سولې علي شورا وې د پګواش غونډه هغه وخت مهمه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو زمينه برابر کړي د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل دا خبري غیر رسمي دي ځکه چې د افغان حکومت او د سولې د علي شورا استاذي پکې برخه نه لري په ګواش ماسي تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې و د رزمو همکاري مرزي احمد زیل خغلی شاهد سره مرکه کړي او په سر کې د پګواش نړیوالې ماسي له خوا د سولې روانو خبرو پاړه پښتنه کړي
پګواش خو یو بین المللي مؤسسه ده د منازعات او د حل په سلسله کې کار کوي دا غوي د معمول مطابق دغه سیغونډي د افغانستان د مشکلاتو د حل لپاره د دوه درې کانفرنسونو مخکیم جوړ کړی و دوبۍ کې په قطر کې او دا اوسم دا کانفرنس دی دا غیر رسمي دی البته د افغانستان په کې د مختلفو طرفونو ادارو او سیاسي او علمي شخصیتونو نه ګډون کوي نو دوی به په دغه تبادله د نظریات او خیالات او د حل په لارو چارو به غور کوي کوم تصمیم دی نشینی ولې طالبان په کې حاضرېږي او د دې مهم خلک د مرکزی شورا غړي د سیاسي کمیټه غړي په دې کې شریکيږي او خپل غو مطالبه تل وړاندې کوي.
بله شهید صاحب محترم، د پګوش په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په عملی لارو چارو سمره خبرې کیږي.
مخکیم په دې باندې خبرې شوې دي چې څنګه دا مشکل حل کېدای شي، د طالبانو غوښتنې څه دي، ولې مخامخ خبرې نه شروع کیږي، او کوم پیشنهادونه چې د دې د افغانستان د حکومت سره په مخامخ خبرو کې دا مطرح کیږي چې معقول او منطقي او عملی پیشنهادات په هغه غور کیږي، که غیر منطقي او یا ممکن نه و هغه باندې با قناعت ورکوي بل طرف ته، نو دا اهمیت لري چې د افغانستان په قضیه باندې دغه سیمه جانبه خبرې کیږي. تصمیم په دې وجه نشي نیولای چې په دې کې د دولت نماینده نشته، د سولې د عالی شورا نماینده نشته، خبرې غیر رسمي دي، ولی د سولې په مختلفو اړخونو باندې به بحث کیږي.
شاهد صاحب محترم، تاسو د سولې د عالی شورا د استازي په توګه د سولې د مذاکرو په اړه د پګواش غونډې هڅې څومره تاسو ته د قناعت یا منلو وړ دي، ځکه د مختلفو ادرسونو نه د سولې په باره کې مذاکرات کیږي، آیا تاسو ته د منلو وړ دي؟
موږ خو په دې وجه باندې د سولې عالی شورا یا د دولت نماینده په دې کې نشته چې دا څلور اړخیزې خبرې چې دي دا روانې دي، او موږ یا افغانان په مجموع کې امیدوار دي چې دا بین الافغانی مذاکرات ته لار خلاصه کیو یو تصمیم ونیول شي، ولی که دغه سی غونډه د سولې د فاره کیږي نو منګه په دې البته په دې اعتراض نه لرو، او کله چې تصمیم نیول کیږي نو بیا د افغانستان د دولت نماینده به په هغه کې حضور لري، او د دولت د طرف نه به هغه صلاحیت لري، نو بیا په هغه صورت کې د پګواش غونډې زیاتې مهمې کېدلی شي چې مخامخ خبرې د دولت د پګواش په همکارۍ یا د قطر د حکومت په همکارۍ باندې که دغه سی خبرې وشي خو مخامخ خبرې او تصمیم پکې ونیول شي، نو دا هغه صورت کې بیا ډېرې مهمې غونډې کېدلی شي.
د پګواش مسی د نننې او سبانې غونډې په اړه مو چې په قطر کې د افغان سولې په اړه جوړه کړې ده، د سولې شورا د ویان شهزاده شاهد سرګندونی واورېدې. اوس هم ورزو د کابل چاپ نننې مطبوعاتو ته چې ډېر مطالبې د سولې پروان بهیر لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې قطر به نن د افغانستان د سولې په اړه د یو غیر رسمي ناستې کوربه وي. په مطلب کې راغلي چې دغه غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې لخوا جوړیږي چې د افغان حکومت استازي پکې برخه نه لري. د مطلب د لیکونکي په وینا طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه غونډه کې ګډون کوي، او دغه غونډه یې ډېره هم بلل ده. کابل پوسټ پلوکه ورسپانه هم په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې د قطر په غونډه کې به یو شمېر افغان سیاستوال او طالب چارواکي برخه واخلي. په مطلب کې راغلي چې دغه غونډه یوازې یو سیړنیزه غونډه ده چې د سولې پر وړاندې د شته ستونزو او خندونو په اړه اکاډمیک بحث کیږي. کابل پوسټ د پګواش مسجد یو غړي له قوله لیکلي چې په دغه غونډه کې له اروپا او افغانستان څخه ډېر شتن افغانان غوښتل شوي دي. په مطلب کې د سرچینې له قوله د ځینو افغان کارپوهانو نمونه هم راغلي چې د عمر داوودزي او انجینیر احمد شاه احمدزي په شان پیژندل شوي افغان سیاستوال او د پخواني کابینې غړي هم پکې شامل دي. کابل پوسټ خپل دغه مطلب کې د یوې بلې سرچینې له قوله چې نه ده خودل شوی دا هم لیکلي چې افغان حکومت له دې غونډې سره مخالفت خودلې ده، او له قطر غوښتي چې مخه یې ونیسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو کابل پوسټ ته ویلي چې دوی له دې غونډې خبر دي خو رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې. مانګار خپلواک ورځپاڼه بیا په خپل نننې غړو کې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت ځکه له دغه غونډې سره موافق نه دی چې اوس د څلورو هیوادونو ترمن د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅه روانه دي. مانګار په خپل دغه مطلب کې غونډه ته د یو بلل شوی افغان شنون کې لخلي لیکلي چې په دغه غونډه کې به هڅه دایو چې په افغانستان کې د دواړو اړخونو نظریې سره نږدې او د افغانستان د کړکیچ په اړه هر اړخیزه خبري وشي.
ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. دا ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو ټکی اورګو پانه هم کتلای او لوستلی شي. د افغانستان ولسمشر وایي تیر کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د افغان حکومت لپاره یو ستونزه و. محمد اشرف غنی د خبري تیر شپه په سویس کې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې وکړي. بل خو د ناتو سرمنشي داډ ورکړ چې دغه تړون به د افغان پوجانو مرسته ته ادامه ورکړي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې افغانستان به د داعش ټول غړي لمینځه چې په افغانستان کې به د داعش ټول غړي لمینځه وړل کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ور د افغانستان پر امنیتي وضعیت د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو تر څنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وسوې. د سویس په داوس ښار کې د ساشکال غونډه د چهارشنبې پر ورځ پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د حکومت لپاره یې تیر کال له چیلنجونو ډک و. تیر کال زموږ یوه برخه ستونزه غیر یقیني حالت و. موږ مجبور یو هر هغه اصل تفکیک کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې په وړاندې اقدام وکړو. بله دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. که چیرې اداري فساد او ناسمه اداره موجوده وي او نیستمن خلک څنډې ته سوي وي، دا هدف نسي ترلاسه کیدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا ور له سوریې نیولې تر عراق او افغانستانه پورې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي. موږ انعطاف منونکي خلک یو او بریالي کیږو به. افغانستان به د داعش او نورو ډلو د شخېدو ځای وي. موږ یو متل لرو، که غچ سل کاله وروسته هم واخیستل سي لا یې خوند زیات وي. د تیرې شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. ناټو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته یې کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسؤلیت خپله واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسؤلیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. سټولټنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړي، په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپله ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل سوې جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بیګنا انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غنی دغه راز بهرني پانګوال هڅولی چې د نورو برخو تر څنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
از د ډیرو په دولسو شپږنی په منځنۍ چپاو فلم سره شرپین زبانې په ټول افغانستان کې اوري. دا از د ډیرو پښتو فیسبوک تاسو ته تازه خبرونه در رسوي. facebook.com/azadirado سمون د پښتو فیسبوک پته ده. د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو په ګوانتنامو زندان کې د بندیانو د کورنۍ یو شمیر غړي د ګوانتنامو په ګرام زندانونو د بندیدو غوښتنه کوي. د چې د شنبې پرز په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راغون شي او ادعای کوله چې په دغو زندانونو کې بېګنا افغانان ساتل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو بلاک کمیسیون هم د ګوانتنامو زندان خلاص پاتې کېدل غندي او وایي چې دا کمیسیون هم په دې اړه سخت اندېښمن دی. یوسف خان زدران په دې اړه راپور راکوي چې د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
ګونتنامو بندول غواړو، باګرام بندول غواړو، شخصي جیلونه
بندول. لسګونه کسان چې پکې د مدني ټولنو فعالان په ګونتنامو زندان کې د بندیانو د کورنۍ یو شمیر غړي او لاغ زندان څخه ځینې رخلص شوي کسان شامل دي، وایي چې امریکا باید ګونتنامو او د افغانانو لپاره جوړ شوي زندانونه وتړي. دوی د شنبه پورس په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راغون شوي او د امریکا د دې پالیسۍ پر ضد یې شعارونه ورکول. د مظاهره یو تنظیمونکي خیرالله شینوار وایي چې په ګونتنامو او بګرام زندانونو کې بے ګناه کسان په داسې حالت کې ساتل کیږي چې هیڅ ډول بشري حقوقو ته لاسرسی نه لري.
د نړۍ پر بشري وجدان غږ کوو چې زموږ دا غږ بدرګه کړي. موږ د امریکا پر حکومت غږ کوو، که چیرته په دغو اسیرانو جرم نشي ثابتولای نو باید دا کسان زر تر زر آزاد او خپل هیوادونو ته واستول شي. امریکا سیاسيون باید په دې پوه شي چې سوله د عدالت تامین غواړي.
د ګوندنامو په زندان کې د محل لزګونه افغانان او د بګرام په زندان کې چې چاري اوس محل افغان لوري تسپارل شوی سلګونه کسان بنديان دي چې ډیر شمیر یې له طالبانو او نور وسلواله مخالفانو سره د اړیکو او همکاریو په تور نیول شوی دي. په کابل کې د غزندانونو د تړل کې دوه غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ټاکنیزو کمپاینونو په وخت کې د ګوندنامو زندان د تړل کې دوښمنه کړې و، خو ویل کیږي چې د لاتروس خپل د غژمنه په بشپړ ډول نه ده عملي کړي. د عمر خان په نوم د خوسي اوسیدونکو کوونکی چې د مظاهره ته راغلی و وایي چې له 14 کلونو راهیسې یې زوی په ګونتانامو کې بندي دی او هیڅ پوښتنه یې نه کېږي.
بچای نه وړی دی ګونتانامو کې، 14 کاله کېږي، هیڅ بس خوس نه کېږي. دغه سې پرته تنن د پرې میشته داسې سړی نه دی راغلی چې زه یې دغه پوښتنه وکړم. قسم مجرم یې خو صحیح ده، یو لوی محکمې ته دی، کاشکې که مجرم نه وي بل وخت تروي.
د اختیار محمد په نوم بل کس وایي چې 15 کاله بیل دی چې کوم جرم ولري او یا پرې ثابت شي په ګونتانامو کې بندي وو.
موږ سره بیا دوباره کینی، موږ په څه جرم باندې نه وایو، موږ جرم چی شی وو، څه موږ کړی وو؟ ګونتانامو ته بند شي، دا بدمعاشي دی، امریکا بند شي، دا امریکا د مسلمان هیوادونو پریدي. هغه خلک چې هغه کوم د تا مطلب خلک واغه په څلويښت ورځو کې ټول را خلاص کړ، موږ دې ګناه دی 15 کاله، 10 کاله، 12 کاله پراته یو.
د ګونتانامو تر څنګ د امریکایانو بل غټ زندان د بګرام زندان وو چې یې درې کاله وړاندې افغان حکومت ته سپارل شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په دې اړه دې کمیسون ته هم شکایتونه رسیدلي او دوی له دې کبله سخت اندېښمن دي. د یاد کمیسون کمیشنر عبدالرحمن هوتک:
ګونتانامو یو داسې زندان ده چې هغه کې چې خلک بندیان شوي دي، هم د قانون خلاف دي او هلته چې وختونه تیروي هم د ټولو قوانینو، د نړیوالو قوانینو خلاف دي.
د تیرو 14 کلونو راهیسې د ګونتانامو د زندان څخه په څو مرحلو کې یو شمېر افغانان راخوشي شوي هم دي. دوی وایي چې په ګونتانامو کې بندیان شکنجه کیږي او حقونو ته یې هیڅ ډول پام نه کیږي. له دې وړاندې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافعینو هم ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې د ګونتانامو په زندان کې بندیان له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي او باید ژر تر ژره دا زندان وتړل شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په کندوز ښار کې وسلوالي غلاوې زیاتې شوې دي. د دې ښار دوکاندارانو وي په رڼا ورځ وسلوال کسان د دوی دوکانونو ته ورننوځي او له دوی څخه نغدي روپۍ او قیمتي توکي د ټوپک په ګواښ اخلي او له ځانه سره وړي. په دې اړه اجمل آریان دا رپورټ جوړ کړی.
د کندوز په ښار کې وسلوالې غلاوې ډېرې سوې دي. د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران شکایت کوي چې د ورځې په اوږدو کې همدارنګه ماښام مهال وسلوال غله د دوی دوکانونو ته ورځي، نقدې روپۍ او نور قیمتي توکي له ځان سره وړي. دغه خلک وایي چې د کندوز سقوط نه وروسته د دې ښار هغه پخوانی رنګ او خوند له منځه تللی دی. همدارنګه اوس مهال وسلوال طالبان د ښار په شاوخوا سیمو کې حضور لري او دې مسلې په ښار کې هر ډول بې نظمۍ او وسلوالو غلاو ته زمینه برابره کړې ده. فیروز احمد چې د کندوز په ښار کې دکان لري، دی وایي چې وسلوالو غلو په رڼا ورځ هر څه ورڅخه وړي دي.
دغه وخت کې وروره د وسلوال غله ډېر زیات سوي دي. زه تهدید هم کړم او د ما د دخل نه پیسې واخیستل، تلیفون رانه واخیستل. په رڼا ورځ کې په 15 بجو کې او اخوا مې دیخوا مې چغې وکړل، نه چا باس خاص وکړ او نه نور له دولت نه دا تقاضا کوو چې دغه خلکو مخه ونیسي، د غلو مخه ونیسي.
همدې حال کې د کندوز ښار یو بل دوکاندار احمد نوید بیا وایي چې وسلوال غله د دوی دوکان ته ورغلي دي او له دوی څخه نقدې روپۍ وړي دي.
دا یو څو وخته کې سې یو مسله کسان د سي راځي د ماښام مازدیګر له منځه زموږ دوکانو ته، د خپل زما دوکان ته دواخانه ته راغلی، د سقیتونه را باندې لکړي دي، پیسې مېسې رانه اخیستي. شخصي مسله و نه، د هغه نه خو په عذاب اوس دغه غلو نه په عذاب یو چې په رڼا ورځ کې راځي غلاوې کوي.
د کندوز ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ورستوي کې د وسلوالو غلاو پیښې په دې ښار کې مخ په زیاتېدو دي. دوی وایي چې امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه ګوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندوز د امنیت قوماندانۍ د جنایي پیښو پر وړاندې مدیر نجیب الله سرتیر بیا وایي چې دوی یو شمېر کوڅه ډبې او وسلوال غلې نیولې دي او لا هم د دوی هڅې روانې دي څو د دغو پیښو اصلي عاملین هم ونیسي.
په ټول دغه یوه هفته کې چې دغه پیښې سوې مش خپل ځات کړی دی، امر دا وزته مو ځفي ور کړی دی. ټول پرسونل مو په دوه برخو ویشل دي، یو شپه بعد دوی پیاده او مشردار غزمه لري او ان شاء الله موږ دغه مشکل درف د پاره خپل اقدامات کړی دی.
د کندوز ښار وسنی وضعیت د دې ولایت وسیدونکو په اندېښنه کړی دی. لدی مخکې هم د دې ولایت د مدني ټولنو فعالانو هم په مرکزی حکومت باندې انتقادونه کړي وو چې اوس مهال د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فزیکی حضور لري او دولت د هغوی پر وړاندې تصفیه عملیات نه پیلوي څو په راتلونکو کې دغه ښار د هغوی له احتمالي ګواښونو څخه ژغورل سوی وای. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
گفت و شنود.
خبری اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خو اوس ازادی رادیو تقویق است. دو نیمی بجی دی رحمت الله افغان استودیو تر اغلی سود افغانستان سیمیانوری مهم لند خبرونه وی لحقی و روسته ده نجیبه زمان پاقک ده اقتصاد نره خبرونه مهیره وی.
افغان ولسمشر وایي تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته راځي. یو شمېر مدني فعالانو او د ګوانتانامو له زندان څخه آزاد شوي ځینو زندانیانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په شپږمه اقتصادي غونډه کې چې ډېر ژر به په کابل کې جوړه شي د ټاپي پروژې د پرمختګونو په اړه بحثونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته تللی څو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لپاره لار هواره کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلافي یو شمېر غړیو د دغې ډلې د ځپلو لپاره هم هیڅ هم نه دي کړي. او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په تهران کې له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې ترکمنستان غواړي په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې یو وشت پروژې عملي کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې ترکمنستان به د یتیمانو لپاره د لیلیو د صحي مرکزونو او ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
امار مکاتب است در بعض جایا یا در
بعض این سیمو که در خوانزه جوڑول دی در یتیم خانو او محسلینو تا در لیلیو او در روخیهی مرکزونو جوڑول هم در ترکمنستان لخوا افغانستان تا دمرسی پتوگ پا دغا پروژو که شامل دی.
شغلی عبدالرحیم زیوای چی د ترکمنستان لخوا دغه پروژه به په بیلابیلو ولایتونو کې عملی سي. اوس مهال افغانستان له ترکمنستان غاز او تیل واردوي او د برېښنا په برخه کې هم ترکمنستان له افغانستان سره مرسته کوي. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې فارمونه ډیر سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو په ټولنه کې د کبانو د فارمونو د برخې مشر حاجی عبیدالله ازادي رادیو ته ویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې شاوخوا ډیر شو فارمونه د جوړېدو هیلسته. نوموړي وایي چې تیر کال په دغه ولایت کې 160 د کبانو د روزنې فارمونه موجود و. ښاغلی عبیدالله وایي چې صنعتکاران د فارمونو د جوړولو په برخه کې د ځمکې د نشټوالي له ستونزې سره مخ دي. ښاغلی عبیدالله وایي چې تر 2000 کال پورې به کندهار د کبانو د غوښې د تولید لپاره د زون په سطحه خودکفاسي. اوس مهال له کندهار، فراه او هلمند ولایتونو ته هم د کبانو غوښې استول کیږي. او په لغمان کې به د شاهي کانال په بیا رغولو سره سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته ویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د دغه ولایت د شاهي کانال د پروژې د عملي کولو خبره منلې ده. شاغلي ځواک وایي دغه پروژه د سیمې لپاره ځکه مهمه ده چې د دغه کانال د جوړولو سره به کروندګرو ته د اوبو اسانتیاوي او په سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 6 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 3 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 1400 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل اوس به هم راشو ورستی راپورته. امریکا دفاع وزیر وایي د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ګڼ غړي په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه کې لازم همکاري نه کوي. آشتن کارټر د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د غونډې په څنګ کې د سی ان بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې ویل د ائتلاف ګڼ غړي یا کافي همکاري یا هیڅ نه کوي. صالح محمد صالح په دا رپورټ جوړ کړی چې په همدې رپورټ سره روانه خبرونه هم ختميږي. له هغې وروسته د حقیقت څه دی او بیا د تاندې څنګه پروګرامونه مهیروي.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د امریکا تر مشرتابه لاندې د ایتلاف ګنغړي د داعش ډلې له ماتولو سره لازمه همکاري نه کوي. دغه ایتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو ډلو په وسلولو په وړاندې په مبارزه بوخت دی. اشتن کارټر دا خبره پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د غونډې په څنډه کې سی این بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړه. کارټر که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو د ده نظریات ښیي چې واشنګټن له هغې ایتلاف څخه ځان باسي چې 15 غړي لري او شعار یې یو ماموریت ګڼ ملتونه دی. د امریکا دفاع وزیر بل ټلویزیون بلومبرګ ته په جلا مرکه کې ویلي، موږ له نورو غوښتنه کوو چې خپل بار په خپل یو سي او اوژه دینه تشوي. کارټر په داوس ښار کې د جمعې ورځې په غونډه کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته وویل چې د امریکا متحده ایالات به د داعش د سخت دریځو ډلو په وړاندې خپله مبارزه شدیده کړي. کارټر دغه راز د شپږو هیوادونو چې ډیری یې اروپایي هیوادونه دي له دفاعي چارواکو سره تېره اونۍ وکتل او د راتلونکي کال د کمپاین لپاره یې ځینې پلانونه طرحه کړل. د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف له څو میاشتو راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې پوځي مبارزه پر مخ بیایي. د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه په داسې حال کې خبرې کېږي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د سوریې په شمالي ولایت دیر الزور کې یو لړ هوایي حملو ګڼ کسان وژلي دي. د دغه ولایت زیاتې برخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کنټرول کې دي. دیر الزور ته په ورتېر مدو پرتو ښارګوټي کې د وژل شوو کسانو شمېر 24 ته رسېدلی دی. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي دغه کسان په هغو هوایي بریدونو کې وژل شوي چې د سوریې یا هم روسیې جنګي الوتکو کړي دي.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونې په کابل کې د بریتانیا له سفیر کارن پیرس سره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه مرکه کړي چې تاسو په مرته راړو.
Thank you very much, ma'am, for giving us the opportunity to just to have a short discussion with you about the latest development.
مننه چې موږ ته مو وخت راکړل سو په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د وروستۍ پرمختګونو او امنیتي ستونزو په اړه خبرې وکړو. تاسو د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد غونډه څه ډول ارسوي؟ آیا دا په هیواد کې د سولې د ټینګښ لپاره یو چانس بللی سو؟
I think we're on the cusp of a breakthrough in the peace process, but it's not assured.
زما په باور دا د سولې په بهیر کې یو ښه پرمختګ دی. زه فکر کوم په دغه بهیر کې د ټولو ګډون ضروری دی. افغانستان او پاکستان پکې دخیل دي او هغه ودونه چې د سولې له بهیر ملاتړ کوي لکه موږ، امریکا، چین او ایران باید هڅه وکړي څو د سولې بهیر کړندې شي. دا چې زما په نظر دا د افغانستان لپاره مهم بهیر دی، بل دی دا به د افغانستان ثبات ته لاره هوار کړي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره له شی استراتیژي څخه کار اخیستی دی. پاکستان د افغانستان لپاره یو مهم ګاونډی دی. دا آسان اړیکې نه دي خو مهمې دي. مشر د سولې لپاره شجاعانه ګامونه اخیستې دي. هغه څه چې د سولې د بهیر د دوام منظم پلان جوړونې او د سينورو برخو لپاره مهم دي، هغه دا دي چې ټول باید خپل هڅو ته دوام ورکړي. اوس باید طالبانو هم دا فرصت پیژندل وي او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته چمتو سي.
دا
اقدام په داسې حال کې کېږي چې طالبان په څو برخو ویشل شوي دي. دې ته په کتو ویلی شو چې دا یو بریالی بهیر دی.
دا چې سوله له ویشل شوي طالبانو سره اسانه ده که له یو ځای ډلې سره، دا هیڅوک نشي تحلیل کولی. زما په نظر که تاسو په نورو هیوادونو کې د سولې بهیر ته پام وکړئ، نو له یو ځای او یا هم ویشل شویو ډلو سره به د کامیابه سولې مثالونه وګورئ. څه چې باید تکرار کړم هغه دا دی چې ولسمشر ویلي، کوم طالبان چې سوله غواړي که د ملا منصور د ډلې وي یا هم رسول، فرق نه کوي. د سولې په پروسه کې به له هغوی څخه هرکلی وسي. که طالبان د پاکستان له لارې یا مستقیماً له افغان حکومت سره د سولې په دوامداره بهیر کې ګډون کوي، مهمه یې دا ده چې تاوتریخوالی به پای ته ورسیږي. افغان کډوال پلو هیوادونو ته راوګرځي، اقتصاد په وده وکړي او امنیت په تامین شي.
په خوانیو حالاتو ته په کتو څه فکر کوي؟ آیا دا ور به پاکستان د سولې په خبرو کې صادقانه عمل وکړي؟
think it's very important to look forward, not backwards. You always have to take a few risks for peace. So very important to look forward.
زما په نظر بهتره ده چې راتلونکي ته پام وکړو، نه تیر وختونو ته. د سولې د ټینګښت لپاره باید خطرونه ومني، نو دا ډېر مهمه ده چې آیندې ته وکتل سي. زما په نظر څو ټکي دي چې پر اساس پرمختګونه ممکن دي. په وروستیو کې صدر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان بې ثبات افغانستان نه، بلکې یو با ثباته او امن افغانستان غواړي. یو خپلواک او د مساوي واک خاوند شریک چې خاوره او یووالی خوندي غواړي. فکر کوم د پخوا پرتله دا څرګندونې مهمې دي چې څرګندېږي. پاکستان دا هم روښانه کړی دی چې د افغانستان دښمن د دوی دښمن دی. دا ډېره ښه خبره ده. څه چې موږ اوس ورته اړتیا لرو، د هغه څه عملي کول دي چې ویل سوي دي. څلور اړخیزه غونډه چې په وروستیو کې وسوه یو ښه پیل دی. دا د کار پای نه دی. د دې غونډو په برخه کې موږ یو چوکاټ ته اړتیا لرو چې قرار قرار د سولې پروګرامونه عملي او طالبان په دغه بهیر کې راکټ کړي. دا سمه ده چې موږ یعنې نړیواله ټولنه ورڅخه څارنه کوو او دواړه افغانستان او پاکستان په دې برخه کې ګام اخیستلو ته هڅو. که څه هم دا اسانه نه ده، هیڅوک باید دا فکر ونه کړي چې دا یو اسانه کار دی، خو مهم دی او موږ یو ښه پیل درلود. بل شی چې غواړم ویوایم دا دی چې پاکستان باید دا درک کړي چې افغانستان له طالبانو سره په یو وجودي مبارزه کې قرار لري او له پاکستان سره شباهت نه لري. دا یوه مساویانه مبارزه نه ده. افغانستان د پاکستان پرتله رسما د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. پاکستان باید په دې پوه سي او راتلونکي ګامونه د افغانستان لپاره لا اسانه
کړي. To make it easy for Afghanistan to take the necessary steps.
There is a question about the Britain role in peace process. Apparently you are not taking any steps.
دلته یو پښتنه د سولې په بهیر کې د بریتانیا د ونډې پاړه ده. په روسي کې تاسو اقدامات نه کوي او له څلور اړخیزه بهیر هم لريست. په دغه حال کې چې خلک او کارپوهان وايي بریتانیا پر پاکستان تاثیر لري او په وینا تاسو د سولې په بهیر کې پیوړی رول درلودلای شئ.
Influence on Pakistan and you can play a very positive role in peace process.
Well, we like to think we have very good relations with both Afghanistan and Pakistan, and we don't want to have to choose.
موږ په دې فکر کې یو چې له افغانستان او پاکستان دواړو سره شی اړیکې ولرو او نه غواړو ستاسو لمنځ یو انتخاب کړو. موږ یو امن او باثباته افغانستان ته ژمن یو او د بریتانیا صدر اعظم دولت او زما سفارت به له خپل وسې سره هر اقدام وکړي چې په سوله کې د افغانستان ملاتړ وکړي. موږ په څلور اړخیزه غونډه کې برخه نه لرو، خو په غیر مستقیم ډول ملاتړ کوو. که افغان دولت وغواړي، نو موږ تخنیکي همکاریو ته آماده یو. دا چې په 2014 کال کې هم کوم پرمختګ ونه لرو، دا زموږ لپاره د زغملو وړ نه ده. ټوله په خاصه توګه افغان او پاکستاني چارواکي باید په ګډه د پرمختګ لپاره یو لار پیدا کړي.
نو
په داسې حالت کې بریتانیا څه رول لوبولی شي؟
Well, we're not in the quadrilateral, but if there were to be a wider grouping, say friends of the peace
موږ د څلور اړخیزه غونډه غړي نه یو، خو که د سولې کومه لیواله ډله جوړه شي، نو موږ ځان ته سوله غوښتونکي ویلای شو. له تخنیکي اړخه کولای شو خبرې وکړو. موږ د مذاکراتو او سولې د خبرو تجربه لرو. موږ مالي ملاتړ ته هم چمتو یو څو د خبرو بهیر اسانه شي. موږ هر ډول مرستې ته تیار
یو. We're at the disposal, if you like, of the Afghan government to help them.
And one thing very important for Afghanistan. So now
یو بل مسله چې د افغانستان لپاره اهمیت لري په روسي کې مسکو هم هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې شامل شي. په همدې حال کې ځینې راپورونه او اوازې وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې. تاسو په افغانستان کې د روسي لاسوهنه څه ډول ارزوي؟
Well, it's for Afghanistan to pick her partners, but I think anything that
دا افغانستان مسولیت چې خپل شریکان انتخاب کړي، خو زما په نظر هر هغه څه چې د وسلوالو طالبانو د تقویې او د هغوی د دریځ د لوړېدو سبب ګرځي مضر دي، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړیوالې ټولنې او د روسیې لپاره هم. د دې لپاره هیڅ ضمانت نشته چې روسیه دې له طالبانو سره کار وکړي او ټولې دا هڅې دي د داعش پر ضد وي. شخصا که د روسیه پر ځای وای، دا کار مې نه کوي، بلکې پر ځای مې د افغانستان د حکومت، پاکستان، چین او امریکا ته خدمت ملاتړ پیشنهاد کوي، ځکه دا یو ښه انتخاب دی چې هم د افغانستان امنیت تضمینوي او په پای کې له سیمې او روسیه سره هم مرسته کوي.
که روسیه په یوه نه یو ډول بریالی سي او له وسلوالو طالبانو سره اړیکه ټینګه او له هغوی څخه د داعش په وړاندې مبارزه کې ملاتړ وکړي، نو په دغه وخت کې حالات څه ډول ارزوي؟ څه به وسي؟
What will happen?
Well, I think it's very difficult to look at the situation hypothetically. I think the most important thing is twofold.
فکر کوم په دې برخه کې دقیقه وړاندوینه به ستونزمنه وي، خو زما په نظر عمده مسایل په دوو برخو کې دي. لومړی دا چې روسیه باید د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په ګډون د نړیوالې ټولنې سره کار وکړي، که هغه په افغانستان کې وي، خلیج هیوادونو، سوریې او یا هم عراق کې وي. دا یوه نړیواله ستونزه ده چې افغانستان یوه برخه ده، که څه هم افغانستان یې ستره برخه نه ده، خو بیا هم باید له نړیوالې ټولنې سره ګډ کار وسي څو په دې برخه کې نړیوال اقدام وسي. له طالبانو سره د سولې په برخه کې تاسو پوهیږئ چې د تروریزم تمویل یو خطرناکه کار دی. یو وار بیا تکرارووم چې زما په نظر روسیه باید په دې برخه کې فکر وکړي چې څه ډول افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره مرسته وسي څو طالبان د خبرو میز ته راوړل سي. که موږ د سولې یوه منظمه پروسه ولرو، له جګړې څخه د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کېدای سي او د داعش له رامنځته کېدو مخنیوی کېدای سي. اساساً په دغه هیواد کې د داعش ترکو یو علت دا دی چې حکومت په ځینو برخو کې حاکمیت نه لري، نو په ټول افغانستان کې د حکومت او امنیتي ځواکونو د حاکمیت غځول یوه ستونزه ده. د هر څه هغه وخت امکان لري چې موږ د طالبانو په ګډون د سولې یوه جاري پروسه ولرو. که زه د روسیې پر ځای وای، نه همداسې مې برداشت
کوئ.
نو ستاسو هدف دا دی چې روسیه باید د وسلوالو مخالفانو پر ځای له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي؟
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای لستونی بډ وهای غړې گئی د غریبانو خادي کله کله وینا. ګرو له افغانستان د چاودنو او د بریدونو په اړه د خبرونو خبرېدل نوې خبره نه ده، خو د لوبو په اړه خبرونه په ځانګړي ډول د کرکټ بې ساري بری بیخي نوې او خوشالونکي زیری وو. بس ځینی وای چې کاش د ټوپک لډ سره نوې بدرګ شي.
ځکه بیرونه کې کېدل لا تازه خبر شو چې موټرو خلک ویلې دي
ستونزه ده چې موږ اکثره د خوشحالي په وخت کې ډېر کوو.
حیران پدې ما چې دا وسله زموږ خلک ورسم دومره لري او به په استفاده باندې پویږي هم.
دوستانو موږ په دې اړه په نننې تاندې څنګه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالي اتلانو سره غږیدلې یو او د فوټبال فدراسیون ځینې مسولانو هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. زه نورګل شفق یم. په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د فوټبال او په ځانګړي ډول د کرکټ بیساری بریو نړیواله رسنۍ مجبور کړی چې په خپل سرټکو کې د افغانستان په اړه د چاودنو او د بریدونو د خبرونو پر ځای د اتل لوبغاړو ستاینه ته ځای ورکړي. د دوی ویډیوګانې او مرکې خبرې کړي او لومړی مخونه د دوی پر عکسونو ښایسته کړي. دا چې خوخي کله کله وینو زموږ ځینې ځوانان احساساتي شول او د غبري په دزو ونمانځل. په 2013 کال کې چې کله د فوټبال ملي لوبډلې د سوهيلي اسیا اتل ولي خپل کړه او بیا چې سک کال د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوي ته په یو رزنیو او شلاوري زلوبو کې ماتي ورکړه او د نړۍ په لسو بهترین لوبډلو کې حساب شو، ځینې احساساتي ځوانانو له ډېرې خوخي دزې پیل کړې او لارو کوڅو ته راووتل چې دې کار ځینې زهیر او خفه کړل. د غځوانان څوایی
زموږ کور طرف ته شفاخانه ده، د عمومي سرک ده، د شفاخانې ته راغلی دی، دا لاره بنده وه، د شفاخانې د مریضانو موټر ودرېدلي وو، حتی په کسان یعنې محصلین راوتي وو، عمومي سرک ته هغه سرک بند کړی وو، ټایپونه په لوړ غږ چالان شوي وو، یو څوک په کور کې مریض لري، یو څوک به ورته بل تکلیف لري، ډزې پیرونه کې کېدل. تازه خبر شوم چې موټرو خلک ویلي دي ضرور وه چې ولمانځل شي، خو چې چاته زیات وزار نه رسېږي.
ستونزه داده چې مونږ اکثره د خوشحالۍ په وخت کې ډزې کوو، مثلا واده کوژدن ده، ناسمه خبره ده. په اوسني امنیتي حالت کې کدی ته ولیدل شي، یعنی یو ډز په ټول ښار کې یو ویره خپرولی شي، اوس دې کې څه پته لګي چې څوک د خوشحالۍ په اړه ډزې کوي، څوک دي چې هغوی تخریبونه کوي؟ یعنی تیر ځل چې کله د فوټبال لوبه ګټلې وه افغانستان ډزې شوې، په هغې سبا خبر راغی چې 15 زنانه زخمیانې شوې وې، که وژل شوې، په کورونو کې د مرمۍ ولیدلې. د خوشحالۍ اظهار په کار دی، خو په دې طریقې نه
هر شی تر یو حده پورې خوند کوي. حیران په دې یم چې دغه وسله زموږ خلک اوس هم دومره لري، اوس هم ترې استفاده کوي او بیا په استفاده باندې پوهېږي هم. ډزې خو همیشه چې هر وخت کې کېږي، پاک ډز کله واورو نو موږ داسې فکر کوو چې څوک ولګېدو هلته زخمي پرو دی یا وینې دي، هغه پخواني فکرونه زموږ راتازه کوي.
دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی شهزاد محمدی چې په وروستیو لوبو کې ښه وځلید او نړیوال ریکارډونه یې جوړ کړل، وایي چې دوی د ځینو احساساتي ځوانانو له دې کاره خبرېدل او د هغوی د منع کولو لپاره یې پیغامونه خپرول.
موږ چې کوم د کرکټ بورډ پاڼه د ای سی بي والا د هغې د لارې نو موږ خورې کړي دي ویډیوګانې چې تاسو دا ډزې مه کوئ، دا نه چې زموږ د خوشحالي په غم باندې بدله شي. نو که تاسو کوئ که دغه خوشحالي نور هم زیاتوئ، نو یو بل ته دعوت ورکوي، لاړ شي، یو بل سره کینی چې اوس کوي، نو دا خوشحالي دا رقم زیاتېږي. نه چې تاسو ډزې وکړي، دا ډزې خو چېرته ځي نه، دا ورس کې خو نه پاتې کېږي، بېرته ځمکې ته راځي. هم زموږ تاسو یو ورور یا خور یا داسې پلار ورور څوک به پرې لګېدل. نو زه ونه هیله کوم چې کوشش وکړي دغه نه لږ پرهیز وکړي.
بیرغم زمون جے کروپ نڑی کے اٹلانو، زمون قہرمانانو، زمون قہرمانانو.
کڅ هم هڅه مو وکړه، خو د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي مو پیدا نشول کړای، مګر د افغانستان د فوټبال د درویش کلنو او څوارلس کلنو لوبډلو دوه لوبغاړي مو په دې اړه غږولي دي. دوی وایي
زه ارسلان حمیدی یم، یو تن د څوارلس کلونو ملي ټیم د افغانستان لوبغاړی، او په خپله فیسبوک پاڼه کې مې نشته کړی چې دا باید نه په فایر تجلیل شي، دا باید په ملي اتن او نور رسم رواجونه چې د افغانستان دي په هغې دا تجلیل شي.
سید نصیر حسینی هستم، یکی از بازیکنان تیم ملی 23 سال افغانستان. در قدم اول جای افتخار است که
سید نصیر حسینی هم د افغانستان د فوتبال د درویش کلن و ملی لوبډلې غړی. لومړی خدا ډیر د ویاړ ځای دی چې زموږ د فوتبال ملی لوبډله یو پیاوړې لوبډله ده او ښه ځلېدلې ده. دویمه خبره ده چې هر لوبغاړی د خلکو هڅونې ته ضرورت لري چې باید تشویق شي، خو دا هڅونه باید مثبت وي، یعنی دوی باید په معنوي ډول وستایو، نه په منفي توګه چې د ډزو په کولو سره د نورو خلکو د ځورولو سبب شو.
تو از این کده که مثلا با فیر مرمی موجه با آزار و اذیتی دیگر میشه.
ملګرو، د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون د تخنیکی برخې مسؤول او لوبڅار طاهر روفي هم وایي چې دوی له ځوانانو غوښتي چې د ورزش بریاوې دې په سالمو لارو ونمانځي.
الحمدلله موږ تاسو مسلمانان او هر یو د افغان په حساب باندې په توګه باندې مسؤلیت لرو چې خوشحالي راولو افغانستان ته، او ډېره مبارکي وایم د افغانستان د فوټبال د بریا او د کرکټ د بریا چې خلک یې خوشحاله کړو، خلک بعد د کالو څخه یوازنۍ خوشحالي، یوازنۍ تعهد ملي، یو هر سره یو ځای کېږي او خوشحالي کوي او لمانځي، دا ډېر افتخار ځای دی. مسله د ډزو دا ډېر اباس لري. اول دا چې مونږ په هر کور کې مشکلات د ذهني لرو، رواني لرو، په هر کور کې مریضان شته، په هر کور کې د افغانستان د 15 کاله جنګ ونه خلک ستونه کړی، ستړی کړی دی. هر یو افغان مسؤلیت دی دوند خوشاله یا بعد خوشاله چې د درو نزان منه کې او وختن از د فدراسیون فوتبال دادي راځي چې په یو بل چې باندې ولمنځو خوشاله نه یو.
او دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالي لوبغاړي کریم صادق هم وایي چې هیڅ ډول باره د یو بیګونه انسان تر ژوند مهم نه دی. د زیاتوي
زه به چې کله دوبۍ کې وم او افغانستان به میچ وګټلو نو بیا به زموږ د کورنۍ غړو او اکثره دوستانو به په ویچیټ او د ټویټر او د هر څه د لارې نه هغه د ډزو کلیپونه په لایف ما ته رالیږل. نو تقریبا جلال آباد کې 15 منټه نان سټاپ ډزې شوی وې، همداسې په کابل کې ډزې شوی وې، هنتر پیکا او دا شکې پورې وې خلکو چلولې وې. نو هغه ټولو دوستانو ته مې پیغام ورکړو چې تاسو ویډیوګانې ډکې کړئ چې زموږ د هېوادوال د خوشحالي په ډزو لمانځي، بیا زموږ خپل افغان پرې مړ کېږي، شهیدېږي. او زمال نظر که مونږ د ټول میچونه څه چې مونږ نړیوال جام وګټو، مونږ یو کس د لاسه ورکو، دا یو کس مونږ ته ډېر مهم دی، ځکه مونږ ته د هر افغان ژوند مهم دی. او د ډس په ځای دی دغه کومې مرمۍ چې یوه مرمۍ تقریبا په 15 افغانۍ کېږي، دغه روپۍ دی یو غریب سړي ته ورکړي، هم به ثواب وشي، هم به د خوشحالۍ او خل لمانځنه وشي.
زه شرف الدین شاکرم د افغانستان کرکټ بورډ د انسیه مسؤل یم. تاسو تاندې څنګه خبرونه او ریاست پیام میټول هیوادوالو ته داده چې کرکټ د سولې لپاره وکړي. کرکټ موږ د سولې لپاره کوو او سولې د افغانستان لپاره اړینه ده او افغانستان د نړۍ لپاره اړینه ده.
ویل تاسو د ورزش د نړۍ ستوري او خبرې مو په خپل مینوالو او عامو خلکو خاغیز کوي. هغه ځوانان چې لا هم داسې خوخی او بریاوې په دزون مانځي څه پیغام ورته لري؟ ملګرو د دې پوښتنې جواب د کرکټ ملي لوبډلې څو لوبغاړو تاسو را کړی دی.
زمانو نجیب زدران دی او زه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې لوبه کوم. زمونږ همدا پیغام در ټولو ته چې ډزې مه کوئ، ځکه چې یو د خدای نه خواسته که چېرته یو کوم جی کې کوم څوک ولګېږي پې، نو زمونږ ټوله خوشحالي به اور په غم شي. نو اوس انشاءالله راغلي خپل هیواد کې اوس به ټولو ته همدغه پیغام رسوي ویډیو له لارې.
زه امیر حمزه د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ لوبغاړی، دا خوشحالي د ټول افغانستان خوشحالي ده، په ټوله دنیا کې چیرته افغانان اوسېږي د هغوی خوشحالي ده. خو موږ که د خوشحالي په ډزو لمانځو، نو دا د موږ یو بل رور د بدبختۍ سبب ګرځېږي. او که تاسو خوشحالۍ لمانځئ، نو په خوشحالۍ لمانځئ، په ډزو یې مه لمانځئ.
زما نوم راشد ارمان دی او زه د ملي ټیم لوبغاړی یم. بالکل موږ به چې کله میچ وګټل، نو ملګرو ویل چې مطلب په جلال آباد کې کابل کې ډېرې ډزې وشوې که نه، نو موږ اکثره هلکانو بیا ویډیو کلپس هم وکړل، نو فیسبوک د لارې شیر کړل. نو خلکو ته هم دا پیغام ورکړو چې تاسو دا ډزې مه کوئ، نو ښه خبره نه ده. دا خوشحالي تاسو په نورو طریقو سره په نورو لارو سره هم منزلی شئ. نو تڼنه وکړئ، سندرې ووایئ، دا هم یو ښه دغه دی، خو د ډزو نه پرهیز وکړئ.
دوستانو، د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمي یو روزون کې سید رحمان احمدزی او د فوټبال د ملي فدراسیون د ننګرهار د څنګه فنی مرستیال فضل رحمان شاهزاد وایي چې دوی په دې برخه کې د لوبغاړو په مرسته د خلکو د عامه پوهاوي لپاره هڅې کړې دي چې نتیجه یې هم ښه وه.
بالکل، تلویزیون کې موږ کینو، کمنټري بخش کې کینو، تفسیر هم پې کوو، همدام د ملک او ټولو وګړو ته همدغه یو خواهش ده، همدغه څخه دغه هیله کوو چې خوشحالي یا بریاوې په ډز مل مانځئ. موږ سل نورې لارې لرو، خپل بیرغ ته نور تنونه وکړئ، دغه بریا لمانځل تنه په ډزو باندې کې.
زما دا ټول د څه چې استادانو ورزشکارانو ټول مې چې هغه سره مې جلسه ونیوله په دفتر کې، او ټول ته مې دا پیغام ورسوه چې په خپل دا پیغام خپلو قاریو ته، خپل دوستانو ته، خپل د کوڅې ته ورسوه چې موږ دا ورزش باید په صلح کې باید مخې ویسو، نه په ډزو، نه په ډول، او دا ډزو دا سینه دا ناروا ده او دا کار نه ده، حمل نه ده. دا خبره په صلح کې نو اتیا فیصد خلکو باندې تاثیر کړی ده. انشاءالله په آینده راتلونکي لوبه کې څه کې انشاءالله دا نشته زفه درته محصول دهیم چې شاید یو ډز به ونشي.
افغانان کمی خوښۍ لري، نو دا خوښۍ دی په غم نه بدلوي. همزولو، داسې څه د خپرونې په پای کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی میرویس اشرف وایي او زیاتوي چې پخوا یې هم د داسې نامناسبه کارونو مخالفت کړی او بیا به یې هم کوي. د ده په قول
بېشک دوی دې دغه خوشحالۍ ولمانځي، ځکه چې په افغانستان کې خوشحالۍ موږ تاسو ډېرې کمې لرو. بېشکه دې ولمانځي، داسې ملي خوشحالۍ که هغه د کرکټ وي، که د فوټبال وي، که د نورو ورزشونه وي، ولې د دې شي موږ جدن ورنه خواهش کوو. غوښتنه مو ورنه دا ده چې باید په ډزو کې عاجزه خلک ژوبل نه شي، خدای نه خواسته مړه نه شي. نو دغه یو غوښتنه مو ده.
بیرغ مو زموږ جګ کړو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو.
پرختیا ملګرو همدا لوبغاړي دي چې افغانانو ته خوخه ورکړي د افغانستان نوم یې وزلاوه په نړۍ کې د افغانستان تور سور او شین بیرغ ورپاوه نړیوالو ته له جنگ جګړو تاوتریخوالي او فساد څخه هاخوا د افغانستان یو بل روښانه او مثبت اړخ وروښوده ځکه خو د ټولو له خولې نن دعاګانې ورته وځي نو همزولو همدا سیالۍ دي چې د خلکو ترمنځ دوستي او مینه زیاتوي په دې هیله چې د لا ډېرو بریو شاهدان واوسو خو نوره هیڅ بری په ډزو نن مانځو دا تاندې څانګې رانغاړو تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/تاندې څانګې دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي پته هم موندلی او اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه خپل نظرونه راسره شریکولی شئ shafaq@rfer.org بریالی اوسئ
پاس ویار دې ټول ملت یې غرور زمون غیرت یې سمبول مو دې وحدت یې سمبول مو دې وحدت یې سرحدونه مو مات کړی دي د سولې سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي